السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دی او سات خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي ز احمد تکلبه د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره يم خو لمړی خبرونه واوري متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 ویه ودونو وګړو ته د کډوالې دیویزو بهیر ودرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چړشمبه په ورځ پر ایکس باندې د خبر ورکړ خو د هیوادونو بشپړ لیست تر اوسه نه دی خپور شوی د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالې ویزې نه ورکول کیږي د افغانستان پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 28 نیټې پلی شي د ننګرهار په بټی کوټ ولسوالۍ کې یوې 14 څوار لس کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنی قومندانې نن وویل چې دا کسان د چړشمبه په ماسپخین د بټی کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د غازو د یوې ډبې د 14 لکبل ټپیان شوی دي د سرچینې په وینا د غازو دا ډبه په یو هوټل کې 14 دلې او ټول ټپیان د هوټل کارکونکو دي د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې اتلس کسان نیولې دي دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستانی روپیو یې راکړه ورکړه کوله د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستانی روپیو پیرل او پیرودل منی شوي دي وروسته له دې چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوي د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلی او په افغانستان کې د پاکستانی روپیو پر راکړه ورکړه بندیز سخت شو تما د چې نن د واشنگټن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژلو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو هیله کړې ده د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو ټولنې ویلې دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شمیرې ردوي وای چې یوازې 200 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به ورسته نورې او اصلي شمیرې په ډاګه کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپله دفاع وکړي عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر موبایل سره له دې چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځنډولی دی خو د دې هیواد پر ضد د برید پلان لا هم د ته پر میز پروت دی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی چې له خپل ایراني سیال سره په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو پرمختګونو او د سیمه ایز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروګرام ته خرغلست قدرمنو اوریدونکو تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ و چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی و په ایران کې په تیرو دوه درې لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وي نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله ایران د ایران د بشري حقوقو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلې دي چې د ورستیو لاریونونو لپاره تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریون کونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران حکومت دا شمیرې رد کړې دي او ویلې دي چې یوازې 200 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به ورسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي د شنونکو په باور د اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولې دي د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنن کې بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې کلویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د ازادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي کنه. اغیز به پر افغانستان څومره وي؟ که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي، نو اقتصادي او سیاسي اغیز به د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونه میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شننکی پوهن بشیر دودیال. او قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزی نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، تاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلی دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر چی تر مخیخ پا سلامونه و احسامات رانده که اومد. رشته هم پا ایران که سیاسی وضعیت دیر کرد که چند شو. او دیده احتمال و. ذکر چه دا یو ناچاپی نوه، بلکه دا تدریجی دول باندی و. مخی تردینه دا اسرائیل و حمله بیا چوزه لیده امریکا لخوا دوی تا گواهونه او پختله او راست پا ورد دا ایران دا رژیم گوخه که دل. ترې اندازې پورې او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دل د خلکو ژوند تریخ دیو، د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي. او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، ویې ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای ودرېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس تعیر شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتی دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګانې وي او اقتصاد ښه شي او نړیوال سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي. اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول او پخپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې چې یو رنګ ویني توی شي نو خود عمر وکړه چې دنیا یې متوجه کړه نو اوس پس د دینه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټولې جفاګانې هېرې کړي خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل اما که اصلاح کېدل یې نه وي ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوه څلوېښت کاله یې ګورو نو چې دا ماهیت نه بدلېږي ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي ممکن
بله او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلیم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کیدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی
او دا خبر هم ودا هغه وخت نه دی لاری جونی لو وخت نه بیا دا هڅه دا ورسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو د دوی ډېر افراطي ډله هم وه نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري خو د دې په څنګ څنګ کې وای دا خبره هم ویله او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله یو دوره د رفسنجانی او د نسبتا معتدله دوره وه او هغې ډېر تاثیر وکړي د ایران په اقتصاد په ثبات اما کله چې هغوی د منځه لاړه بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي او دغه د مونږ تاسو ولیدلې چې څومره وینې توی شولې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتمر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم زما لومړۍ پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا وه چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي که نه او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي
مننه تاسو ته جناب دودیال صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم یقینا زما باور داسې دی چې ایران دغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندانو رژیم خلکو سلره لري اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی اصلي جنجال امریکا سره دی اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په فلسطین کې برلاسي ول لیکن د دې دوه کلونه را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې دا ورو په ورو موږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوا نه وضع شوي دي او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارده ډالره و نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلوي او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه‌ای دینی یا د دوی رژیم دینی خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون کوي. مشکل دغه دی
او د رژیم د چ تاسو یادوي د خلک ورسره مخالف دي، دا توان لري چې دغه مشکلات حل کړي؟
اقتدار وسنه لري تعریفونه سره دوی یو خو ډیر افغانم چې د اخوندی رژیم لکه زمونږ د حکومتونو یعنی دوی تر غوږونو پورې په فسادونو کې په رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي. یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه ورسي. یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري، سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي. او نن چې تاسو د دوی شعار ګوري، د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي. زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی، د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی. لکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د استوی پر ایران مسله ده، او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پر ایران سره مخالف دي. او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامه ودروي، او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی ونه دروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري، دغه غنی سازی دوی بند کړي. بل هیڅ لاره نه لري، هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي. د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی. اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي، دا هم یو بل فشار دی د ایران پر رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران په ډېر بد حالت کې قرار لري. یعنې دا به ډېر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي.
یعنې تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هېواد کې؟
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه، ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي. تاسو چې په هره شپه 200-300-500 کسان ووژنئ، خلک هم بیا یو حد لري که نه. دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي، بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي، لیکن دا یو حد لري. لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودریږي. احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي، لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پر ایران مسله ده، چې د ایران یعنې موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي. او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي، بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي. او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی.
بله،
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي، دوی د وخت ځان ته ذخیره کړي، او په یو نوع یو نوع دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي. لیکن د خلکو دریځ چې د ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره، ایران یو پرمختللی هیواد دی، خلک تقریبا ټول لوستي دي، او دوی یو انداز اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی. او دغه تاریخ دوی لري، هم د شاه په وخت کې، هم د خمیني په وخت کې، هم اوس. یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې پیژې چې دغه خیزشونه د مهار کړي. او دې شاته هم دغسې برنامه دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل، په لیبیا کې ولیدل، مثلا په سوریا کې ولیدل. دغسې خبرې دي. یعنی دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده.
ډېر زیاته مننه. زمونږ اصلي البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي، او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کې نشي کولای د حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب تاسو مو ډیر واوریدل او خو زړه پورې معلومات مو واوریدل دوه شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا چې د دې اغیزه به حمله سیاسي پلاوه او حمله اقتصادي پلاوه پر سیمه باندې څوي بیا ورزمه خغلی دودیال صاحب له اقتصادي پلاوه امریکا د لویدیت تر سختو تحریمونو لاندې دی او ایران د دې سیمه له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادي تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپله د لویدیس په بندیزونو کې شامل دی که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره چې یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح انور خطا کیږي، مونږ دوی بازارونو ته چې زیات خرید وکي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم، یا خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي، اقتصاد ډېر خراب کړ، بل دغه جنگي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلود، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټول د هندوستان نه وي. دا اوس هغه د درې ورځې کېږي چې هندوستان یوه دانه وریجې نه ده لېږلې، ځکه چې ترامپ هلته منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا ده چې د امریکې متحده ایالاتو وویلې چې موږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% دا تعرفه نوره هم لوړوو. د دغه د ویرې نه دوی ته دا صادرات هم قطع شول، نو دا هم د پخوانیو دوامدارو تعذیراتو تر څنګ او د وضع د کړکېچن کېدو تر څنګ دا تجارت هم دوی باندې بند شو. نو اوس وضعیت ډېر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډېر ناچیزه خوراکي مواد لري، او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دېو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشندو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا ده چې خلک څومره وارخطا دي. دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې، په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د ورسته لدې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټولې لارې ورسره بندې کړې له جګړې ورسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې ورسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شو، د ایران پر وارداتو شو. د دې وضعیت له رامنځته کېدو ورسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه، په چورات سره په دې حالاتو کې هر هیواد چې وی اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت د اسرائیل په جنگ کې هم ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین هماغه د اسرائیل په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په دې هرات او زرنج په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړی او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرتل تاجکستان نه چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکی یاستو. نور زمونږ درې ګاونډي هیوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مګر تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان د ټولو سره د خوراکي موادو د دې بر علاوه د چین محصولات هم را روان دي. اگر چې هغه لار لرې ده د ترین دغسې یو ریښ قزاقستان چې بیا د هغې خوانه راځي هم دا زموږ د شمال ختیاهند باندې دا ریل راځي او بیا دته واګونونه تخلیه کیږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي دا ده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي. اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسانو تګ دا تګ تر یو اندازې شته او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تر وحده بي وکړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. موږ خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل. له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل. هغه د یوازې که زما سم په یاد وي فکر کوم د تونس لومړی ځل د تونس له مظاهرو نه پیل شول او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخو مظاهرو ته بلنه ورکړل شوه، له هغه نه وروسته د منځني ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پیل شوې او هلته هغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې موږ د نن ورځ هلته وینو. داسې یو څه شته چې د ایران دا اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسۍ اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکاریږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول چې په سیمه کې راځي مخصوصا پر هغه هیوادونو باندې ډېر تاثیر کوي کوم چې دوی ضعیف هیوادونه دي. مخکې د دیال څه ویلې زموږ اقتصادي برخه، یعنې موږ خپله هغه توانمندي یا هغه کفاحت نه لرو چې ټول ضرورتونه خپل د ننه د هیواد نه پوره کړو. حتمی ده چې موږ نور هیوادونو ته ضرورت لرو او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی، تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی. زه داسې وایم چې دغه لاره زمونږ حق دی، موږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په موږ باندې هغه نه استفاده وکړي. یعنې موږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورسته ولې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه‌ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هلته هم تاثیر اچي. همداسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې مونږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځای نه ورغلي. یعنې دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنې هېڅ داسې د نږدې تاریخ کې دغسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه ماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړه. بله بله بله، دا هم شته. اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلي مې دي چې 2000-3000 بندیان دي. او یعنې دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کېږي چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنې چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځای کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیون چې ما ولید، چې خلک داسې یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراتی دي، همدغسې په پلاستیکونو کې، په جاوو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځای خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه ده، یو بشري فاجعه ده. یعنې دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه دی، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوای چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلېږي. یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلوال پاڅونې د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بالکل زه دا لږ احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چیرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغسې یو عمل ته لاس نوري، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخصې سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 500 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونه باندې دوی برید وکړي، هغه خپل هدف ترلاسه کړي، زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب لتاسو نه دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیځ بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دواړه څه تجارت و دواړه او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي، اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
نه، زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره له ترکمنستان سره له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له دا نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی دا اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بالکل، دی خواته د ایران ډیره توجه و ډیره امیدواری و حتی خبره دی حد ته رسولې وه چې دوی به داسې یو د اوسپنې لاره به تیریي د افغانستان له لارې نه د پامیر نه تر چین پورې، یعنی د دوی علاقمندي د تجارت د روسیې او ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره وه، او خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنګي علایق ډېر زیات په پام کې لرلې، او افغانستان سره هم د تجارت د پراختیا تلاش کاوه، لا زیات کوشش کاوه. ایران دا پلان درلود، دې خواته ډېره امیدواري وه او بعضې تدابیر نیولي وه، هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. دته وګورې دا د خوف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ، داسې دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې درلودلې او کېدای شو، او دا بیا چې ټول دغو هېوادو په ګټه وه، که امنیت وایي که وضعیت خراب نه وای شوی او ایران رژیم ډیر نه وای بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هیوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هیوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارت دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره چې څومره ښه شوي وای افغانستان ته هم ډیره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټول، اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته ک په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږي یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت بل ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکي او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي
لویدیز بندیزونه او تعذیرات په خپله په ایران باندې دي د هغوی تجارت او د او باندې دي هېڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو کې
یوازې اما هم لیدلې چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې شو بېرته اصلاح شو بېرته سم شو دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه تاسو هغه ته ګوره خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو بیا کې بیخي دغه بندرونه او دالارې د افغانستان سره ربداوس په شان څومره پرانیستي هم وي وخت چې مال او تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي نو بیا به څه وکړو خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو موږ به سره صادر کړي
ډیر زیاته مننه دا خبرې را لنډو د وروستیو څو دقیقو کې وړاندې په خبرونه کې زواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانګزي سره هم خبرې کړي لنډې خبرې مې کړي غواړو چې د هغو خبرې هم درته خبرې کړو خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځم پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه پې لګولي دي نور نو څه به پاتې نه وي خو نور احتمال شته
تاسو ګورئ دا یو بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کړي دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې لکه چې دوی دیالسن ویلې دا صحیح خبره ده نو یقیني خبره ده چې یا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي یعنې دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي دا نور هم زیات شي مثلا مؤسسه او افراد نور په نخښي او په بندیزونو کې شامل شي
ګوري دغه حالات پورې مربوط دي ام دا نن تاسو مخکې ویل چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته دغه غونډه د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي نو زما یقین هم دغه څه دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغوی پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پاس له دې ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دغه د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړي په ایران کې.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله هم غواړم له تاسو سره یو څه مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی، موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیز غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنږدې، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري او دلته هم ډیره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره؟
مختلف فرضیه دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کېږي اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنی سازی د ودروي، هغه مراکز د بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیز هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو بعضې خلک داسې فکر کوي، او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زم کلام داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی، پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلا په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي؟
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی کله چې ایران نه دوی خلاص شو دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دادی چې اټومي سلا داسې نه دی چې لکه مونږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي، دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی، په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځای نه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده، او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زغورم لنډې لنډې پوښتنې وکوم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي په اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار داده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
یو. دا اوس د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که چاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري، چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکي، 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو څخه ضرورت وي، دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده. دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا صحیح نه ده.
تاسو وایئ چې نوې پروژې د دوی په خپله خپله اړخه پیل کړي،
نوي او انکشافي ملي سرتاسري،
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅول یې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ پکې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوي پلوري. فروش علی ده جدا خبره ده. او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا
خبره ده. ډیره مننه. یو لاند سوال زله اتمر صاحب نام لرمه بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته، او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لاند راته وایاست لطفاً.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا منګلی دلی دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکیو، په خپل زور باندې متکیو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي. او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري د ایران، که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پوخنۍ استاد اقتصادي چارو شنونکي پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزي څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دونه یو کې په ایران کې پیکسول او لاتروس پر هم اثرات وجود لري. د دې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره شوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوا نه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده، محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټه طبقه د تعرسوي دي چې قیام تلاش پوری کی او خپل ناراضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره پر مخ بوسي. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور له ډېر پخوانه شکل نیولې، اما په سیمه کې د تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. سیمه کې د عربي ممالکو استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه په پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول دا اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقیني ډول تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنا چې له یو خوا په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چېرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره له دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نورو نسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښه نښانی دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تېره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته ورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږنیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.